قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا زما سلامونه ومنی په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او چې په پکتیا کې له 15 تشتول شویو څخه 10 تنه خوشی شوي دي. د دې یو ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته در اورو، خو اوس قسیم سلیمان د افغانستان او نړۍ خبرونه در اوروي.
لمړی هم پام وکړئ څو سل ټکو ته. چارواکي وایي د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې 13 شرغمل سوي کسان اره خوشي کړي. د کابل پوهنتون په انګړ کې یوې 14 دوه تنه استادان ټپیان کړي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي کمانډو ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مهم مشر ابو سیاف وژلی. دا هم بشپړ خبرونه. د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي و 13 تنه یې پرون خوشې سول. د پکتیا امنیه قمندان زلمي وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتو شپږو تنو د خوشې کولو لپاره عملیات روان دي.
او خلک را خوشې سول چې پکتیا ته پاتې غن انشاء الله خوشې کیږي. دولتي څوک نشته، سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي.
ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته هم سوي ده. په پنشیر کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسټه حمله وشوه. د پنشیر سرپرست والی عبدالرحمن کبیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې حمله د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سوې، خو په نتیجه کې چاته تاوان نه دی وشتی. عبدالرحمن کبیری په دې اړه وویل دا یو مش پېښه چېرو او عاملان به ونیول سي. دلته بهرني وسلوال داعش او داسې نور ډلې فعالیت نه لري. وسلوالو طالبانو په پنشیر کې د دې حمله مسولیت اخیستې او وایي چې امنیتي ځواکونه ته درانه تلفات اړولې دي. د په لند وخت کې لومړی وار دی چې په پنشیر کې پر یو امنیتي پوسټ د وسلوالو حمله خبر ورکول کیږي. د کابل په هنتون په انګړ کې پرون یو 14 نوسو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د په هنتون دوه تن استادان ټپیان شوي دي. د وی د ماشام د وو بجو شاوخوا په کابل په هنتون کې 14 د چاودیدونکو مواد لامل سوي چې پولیس په اړه څېړنه کوي. دانش زیاته کړه په پیښه کې د دواړو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل سوي دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي عربان دي وژل سوي دي. چارواکي وایي چې بی پیلوټ الوتکو په شوال دره کې د وړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وشته دی. د راپورونو پر اساس په دې حملو کې له 4 تر 8 تنو پورې وسلوال وژل سوي دي. د عراق پوځ پرون ویل چې د رمادي ښار ته اضافي عسکر استوي. د رمادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوځ ویاند جنرال سعد ابراهیم د هیواد دولتي ټلویزیون ته ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمعې ورځې رئیس د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حمله کوي. جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال شای په 200 ساعتونو کې لدې سیمې وېستل سي. د اسلامي دولت ډلې پرون په 200 ساعتونو کې د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي زیات سیمې ونیولې چې عراقي ځواکونو ته غټ گزار ګڼل کیږي. سپینه مانی وایي چې د امریکا کمانډو ځواکونو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. د سپینه مانی خبر پانه وایي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره سوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا لومړی وار دی چې د امریکا کمانډو ځواکونه د سوریه په خاوره کې عملیات کوي. د سپینه مانی د ملي امنیت شورا ویاند ویلي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه سوي، خو د سوریه حکومت ته خبر نه ورکړی. د ترکیې حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر وروسته لدی ووش چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت، خو د سوریې حکومت دا راپور رد کړی او وایي چې یو کوچنی څارونکې بی پیلوټ الوتکې وشتل سوې ده. د ترکیې دفاع وزیر اسمت یلماز پرون ویل چې د سوریې له لوري ورغلی هلیکوپټر د دې هیواد په جنوب کې د ریحانلی ښار ته نږدې د دوی هوایي حریم ته اوښتی و. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې هلیکوپټر ته خبرداري ورکړل سوی و او تر وشتل کېدو وروسته د سوریې په خاوره کې ولوېده. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون یعنی د شنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف په حواله ویل سوی چې هغو بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي. ولسمشر بردی محمدوف تېر اونۍ اتریش ته تللی و. ویل کېږي چې په دې سفر کې د اتریش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. او د دې مهال دوستۍ خبر ده چې د روسیې د هاکي ټیم پرون په نیمه پای لوبه کې د امریکا د هاکي ټیم ته ماتې ورکړه. د هاکي د نړیوال جام سیالۍ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې روانې دي. د روسیې د هاکي ټیم به تر دې وروسته د کاناډا په وړاندې لوبه کوي. د هاکي د نړیوال جام پای لوبه نن د کاناډا او روسیې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د چک جمهوریت او امریکا ټیمونه به د ژیړ یعنی برونزو میډال لپاره سره مخامخ سي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي د ماښام تر 2 بجې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته په همدغه صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې هم را سره پاتې شئ او د دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. په پکتیا کې له 15 تشتول شویو څخه 10 تنه خوشی شول. بی پولی ډاکټران وایي د کندوز په نشټو کې د ټپیانو شمیر 2 برابر شوی دی. ولسی جرګه په دې اړه پریکړه کوي چې په دولتي ادارو کې د کوم چارواکي عکس ولګول شي.
میدان نوایی کې د یو والي عکس لګېدلی دی یا یو قومندان د امنیت لګېدلی یا یو بل زورواکي خپل عکس په خپله جوړولی ده، دا غیر قانوني عمل ده.
ولی د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره د هیواد د فضایي حریم د کنټرول لپاره بهرنیو متخصصانو ته اړتیا لري.
په تیر لس دالس کلونو کې موږ صدرونه وروزل، مګر ډیر وخت د اعصاب دفاع څخه چون د فضا اداره دی په لاس کې ودی به و او جتي عملی کار نه پرېښوله.
په پېښور کې د قبایلي سیمو او افغانستان د سولې لپاره کانفرنس جوړ شو.
دغه خلک موږ زګرا وختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د لپاره کیږي چې دلته کې په دې دوران لیکه باندې با پاړه زینو کې دي چې کم دنو ګیټ ویز جوړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. اته بجې او 8 دقیقې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اورئ. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو طالبانو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سپرلۍ موټرونه وګرځول او په هغو کې 15 تنه سپاره کسانې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه خوشي شوي او 15 هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. په دې اړه نور جزئیات له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې واورئ.
د پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې د شنبې په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلواله لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شول او سپکه سپوږی غو ان شاء الله خوشی کیږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول د چاره خلک دي. عملیات روان دي. کومندو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نو وړي زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه چې 10 تنه راخوشي شوي او 15 لام د وسلوالو په منګولو کې دي.
طالبان
نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شویو او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته یې ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو یا 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په اڅوره خوشې شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا تر دې پیښې مخکې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو په ځاځي ولسوالۍ کې د کرکټ پر یوه لوبغالي برید وکړ، دوه تنه یې ووژل او په لسګونو نور یې وتښتول. تر دې هم وړاندې وسلوالو سخت دریځو په زابل کې 1 مسافر تښتولي ول چې 19 یې وروسته خوشې کړل او پاتې لا هم د وسلوالو سخت دریځو په منګولو کې دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو ناکراریو له امله د ملکي ټپیانو شمیر دوه برابر شوی دی. دا اداره په خپل راپور کې وایي چې په وروستیو څو اونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. د ادارې په کندوز کې د ملکي تلفاتو او د جګړې په سیمه کې د پاتې کسانو د وضعیت په اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې ده. جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله د زخمیانو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. په زخمیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې څه باندې 204 زخمیان یې په تیرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه ښځې او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بیپولی ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورټ کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګېدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورټ کې ویلي: موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلې د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنګ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. که څه هم په دې نښتو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 100,000 کسان بې کوره شوي دي. د کندوز د چاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل:
له چاردرې نه یم، منګه ورسه یاستو، د سپګم صنف کې ما باید جام خلاصې، منګه بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندوز کې د روانو جګړو له امله په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علي آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډېر تاوان رسېدلی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا هم زموږ د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع. ولسی جرګه غواړي چې د یوې پریکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د زړیدو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. پر همدې مهال د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو شخصي نظر دی او په اوسنیو شرایطو کې ورته اړتیا نشته. که تاسو اوریدونکي غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بچو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 8 باندې د هم داو شیبه هم کولای شي چې اس ام اس یا پیغام را واستوي. اوس په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمېر نورو چارواکو او پخوانی رهبرانو انځورونه ځوړند وي، ولسی جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي په داسې یوې مسوبې کار کوي چې له مخې په هر اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپلسرو انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړې او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلې. د افغانستان ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. ښاغلي احمد زیاته کړه چې په دې اړه یوه ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې په راتلونکو غونډو کې به ورباندې بحث وسي.
اکثره تاسو ګوري په میدان نوایي کې د یو والي عکس لګېدلی ده، یا یو قومندان د امنیې لګېدلی، یا یو بل زورواک خپل عکس پخپله جوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولسي جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامله کړې وه، خو دا چې د جرګې نصاب رانه وو نو په اړه یې پرېکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اخیستل شوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازمه ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه ترسره سي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي.
دی
وایي دا بحث د ولسي جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرایطو په کتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسېدونکي د ولسي جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمېر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
باید دا عکسونه ټول غونډ شي، ځکه چې د دې عکسونه بې ځایه استفاده کوي. یو د اشرف غنی چې اوس زموږ رئیس جمهور دی د دې عکسی، او یو د احمدشاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبري لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړۍ پورې تړلی، دا ډېر مشکل ایجاد منځته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس که په موټر دی که په دفتر دی دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسي جرګه پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لویو ښارونو، لویو لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بېلابېلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه تر سترګو کېږي.
نو تاسو اوریدونکي هم که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، کولی شئ له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اته بجه او ولس دقیقې دی. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره د هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه راپور تاییدوي چې ویلي دي امریکایانو په دې برخه کې میلیونونه ډالر لګولي، خو مهارتونه یې افغان لوري ته نه دي انتقال کړي. د دې ادارې مرستیال خبریالانو ته وویل دغه اداره به د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول لپاره چې د جون په دیرشمه یې له امریکا څخه اخلي پر خپلو امکاناتو سربیره له بهرنیو متخصصانو کار واخلي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
په داسې حال کې چې راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان د فضایي حریم کنټرول له بهرنیانو څخه افغان لوري ته انتقالیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې کار لپاره به له افغاني او بهرنیو متخصصینو کار واخلي. د هوایي چلند اداره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه اندېښنې په ځای بولي چې ویلي دي امریکا په دې برخه کې له میلیونونو ډالرو لګښتونو سره سره ماهرین نه دي روزلي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایساف ځواکونو د فضایي حریم د کنټرول په برخه کې افغانانو ته عملي روزنه نه ده ورکړې.
په تیر لسدالس کلونو کې موږ کدرونه وروزل، مګر ډېر وخت د ایساف دخوا څخه چون د فضایي اداره دی په لاس کې ودی به و اوجټي عملي کار ته نه پرېښوله. نو په دې خاطر اوس هغه نقطې ته موږ رسېدلی چې موږ آماده یو چې د افغانستان د فضا کنټرول واخلو د خارجي متخصصینو په واسطه باندې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې لیکلي چې سره له دې چې په تېرې یوې لسیزه کې امریکا څه باندې 1500 میلیونه ډالره د افغانستان له هوایي چلند سره مرسته کړې، خو بیا هم په دې نه ده بریالی شوی چې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. په راپور کې راغلي چې امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند پرسونل په تېره بیا د هوایي ترافیک کنټرولونکي به د 2014 کال تر پایه وروزي، خو د سیګال له دغه راپور سره سره د افغانستان د هوایي ملکي چلند د ادارې چارواکي له امریکا څخه افغانانو ته د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول د ترلاسه کولو په اړه خوشبیني ښیي. ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال به افغان کدرونه له نظري کارونو سربیره چې پخوا یې له ایساف ځواکونو سره ترسره کړي په دې برخه کې عملي کارونه هم وکړي. که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال په دې باور دی چې اوسمهال د تجهیزاتو او کادرونو له پلوه په دې توانیږي چې د هوایي حریم د کنټرول چارې سمې سنبال کړي. خو د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغان حکومت په وسیله د هوایي حریم کنټرول یوه ستونزمنه مسله ده. دوی وایي چې دغه مسله به د افغانستان د هوایي حریم له لارې د نړیوالو الوتنو د بندېدو سبب شي.
د خاطرې په نامه د جنسي تیری یوه قرباني شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوې هم ده. د ښځو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
خاطرې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دې وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضې کړي دي. دې له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینه می کارا به حقم کرد، بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بود، دا کاریز ما به حق که وکرد، طول قوم تا می اویل، هیچ چار سرم رسته و نکرد، دولت تا می عریضه وکرد. پلار می وست پا بند کش پی ورزی تیره وی، نتیجه هم مو خوده چه دا مشمان زمال پلار دی، یوانی ما میاشت که گه چه دا محاکمه پا تمایم، خو محاکمان ندایده یگی.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کېدو ټینګار کوي چې ټاکل شوی به د خاطرې پلار حلیم د شنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ قضاییه ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي. خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې دولس کلنه وچه پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زوره جنسي تیری وکړ. د زیړبخنو سترګو لرونکې غنم رنګه خاطره وایي چې اوس مهال درویشت کلنه ده. خو له الوتې رنګ، کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه و یا ته دېرش کلنه چې وي. خاطره چې څلور کلنه لورې له ګوتې نیولې او درې میاشتینه زوی یې د دې د مور په غېږ کې و وویل چې که پېښه یې رسنیو ته نه وای ایستلې حکومت به یې پلار هېڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه له حکومته یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پېښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
اول خوشی ما گفتم، ما برای ما گفتم سه بار دولت
نمره می خپل خواخی او بیا می لیورونو ته ویل بیا می دریزلی دولت ته مراجعه وکړه. زه نور څوک نه لرم، لادلی او قضایی ارګانونو غواړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا پیخه غندي او عامل ته سخت سزا غواړي. د مدني ټولنې غړي وای په داسې مواردو کې د پریکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دی. د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکی کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کېږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي او په داسې اسلامي ټولنه کې چې د اسلام خلاف یوه حرکت د انسانیت یو خلاف حرکت ده بل څوک مرتکب نه شي او جرأت نه کوي. دغسې جرمونه باید علني مجرم مجازات شي ترڅو پورې نور هم لیدنه.
د خاطرې د معلوماتو له مخې د دې لپاره چې پلار یې له قانونه پټ پاتې شوی وي وروستي څو کلونه یې په بغلان، کندوز، کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی. عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تیری کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به محاکمه شي. دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا ورول کیږي دا به وروسته معلومه شي.
په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون لخوا په قبایلي سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ په اړه یو ورځنی کنفرانس جوړ شو. په دې کنفرانس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پر سلګونو کسانو سربیره له افغانستانه هم یو شمېر کسانو ګډون کړی و. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق دغه کنفرانس ته ورغلی او له هغه ځایه دا راپور راستولی.
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو، افغان محصلینو او له افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو. د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېده او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغو سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل. د پاک افغان اولسی تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل.
د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کومه سیمه پرته ده، دا هغې غاړې ته همدغه مخلوق دی، دغه ممن دی، دغه شینواری دی، دغه شلمانی دی، او دې غاړې ته دا او د هغې یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دی. نو دغه خلک مونږ ځکه راغوښتي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا دپاره کېږي د دې وطن کې، یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوې ده چې دلته کې په دې ډیورنډ لیکه باندې به شپاړه ځایونو کې دی چې کوم دینو ګیټ ویز جوړی. نو مونږ وو چې دې د دې لنکس نه د منځنی پښتونخوا سیمې ته چې کوم دینو فائدې ورسی، دا زمونږ مین مقصد.
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشې لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول ولوبوي.
موږ ژمنه سره کړې چې داسې غونډې به په کابل کې کېږي، داسې غونډې به جلال آباد کې، داسې غونډې به پکتیا کې، او داسې غونډې به پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي، او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې د بولانه نیولې تر چتراله پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه دور خیجی من مجبور چې غږ پورته کړو. کله چې یو شی زیات غږ پورته شي حتمن د حل لارې مروزی، حل لارې مری غږ پورته کوو او د غږ پورته کولو کې به عملی لارې چارې لټو.
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهم ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې کړي.
دا غونډه مونږ یو خوشبختي ګڼو، یو ښه اقدام ګڼو. د پښتنو قبایلو په حواله باندې دغسې د افغانستان پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په حواله باندې
د یادونې وړ ده چې له بېلابېلو قبایلي سیمو راغلو ځایي مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله له دغو سیمو څخه د بېکوره شوو خلکو د بېرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همداراز د په دې سیمو کې هغه ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نورې دولتي ودانې ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم ستاسو څو پیغامونه. خالد زابلی لیکلی اکثریت افغانان تر ډوډۍ سولې ته زیاته اړتیا لري. عبدالباقی هلمندوال د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي د لویو لارو امنیت ډیر خراب دی، د امنیتي قواو څخه هیله ده چې دې مسئلې ته توجه زیاته کړي. سیف الرحمن غزنوی لیکلی دی چې د افغانستان خلکو ته سوله پکار ده، باید حکومت تر هر څه وړاندې سولې ته جدي پاملرنه وکړي. غلام سرور صدیقی لیکلی دی چې په کندهار او یو شمیر نورو جنوبی ولایتونو کې په وروستیو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده، خو دومره هم نه ده خرابه شوې لکه څومره چې په رسنیو کې تبلیغات کیږي. میوند آشنا له کندوز لیکلی دی چې د کندوز نښتو ډیر دوام وکړ، هیله لري چې د امنیتي چارواکو له لوري به دا جګړې ژر تر ژره پای ته ورسیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم صالح محمد صالح د نړۍ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته
امریکا چپ کرسچن ساينس مانیټور ورسپانې په خپل ورستۍ غني کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې له نتیجې پرته پای ته ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي دغه خبرې په داسې حال کې وسوې چې له افغانستانه د اکثریت بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی او وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې تازه عملیات پیل کړي دي. په مطلب کې ویل سوي چې ظاهرا اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي، خو په لیکنه کې پوښتنه شوي څه تضمین شته چې طالبان به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو له وتلو سره د سولې بهیر ته لیوالتیا ښیي. د امریکا چپ بل ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو مطلب کې لیکلي تیره اونۍ د کابل پر یوه میلمستون په حمله کې یوه امریکایي ښځه هم ووژل سوه. د ورځپاڼې په حواله هغې خپل ټول ژوند د نیستمنو کسانو په ځانګړې توګه په نسبتا وروسته پاتې هیوادونو کې د ښځو د ژوند ښه کېدو ته وقف کړی و. دا خبره د شپږ څلوېښت کلنې پاولا کانټور پلار انټونی کانټور کړې ده. چارواکو ویلي چې دغه امریکایي میرمنه د کابل په پارک پالس میلمستون کې اوسېدله. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په شپه پر دغه میلمستون برید وکړ چې په نتیجه کې یې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان ووژل سول. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې پاولا کانټور په کابل کې د غنمو د تولید له یوې نړیوالې ادارې سره کار کاوه. د هغې پلار ویلي چې لور یې په بېلابېلو هیوادونو کې کار کړی او تر ډېره یې د ښځو پر اقتصادي ودې تمرکز درلود. هغې له 2008 میلادي کال څخه تر 2010 پورې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې د مشرې په توګه هم کار کړی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې قسیم سوله ملي اوروي.
د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي و دیرش تنه یې پرون خوشې سول. د پکتیا امنیه قمندان زلمي وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشې کولو لپاره هم عملیات روان دي. په پنجشیر کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوستې حمله وسوه. د پنجشیر سرپرست والي عبدالرحمن کبیري ازادي راډیو ته وویل چې حمله د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سوې، خو په نتیجه کې چاته تاوان نه دی اوښتی. د کابل په هندون په انګړ کې پرون چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د په هندون دوه تن استادان په دغه پیښه کې ټپیان سوي دي. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل سوي دي. دغه پیښه پرون سوي ده. د عراق پوځ پرون ویل چې د رمادي ښار ته اضافي عسکر استوي. د رمادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا کوماندو ځواکونو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر چې ابو سیاف نومیږي وژلی دی. د ترکیې حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر یې وروسته له دې وویشت چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون ویل چې د هیواد حکومت دولس سوه بندیان بخښلې دي. او د روسیې د هاکي ټیم پرون په نیمه پای لوبه کې د امریکا د هاکي ټیم ته ماته ورکړه.
لنډ خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. تر څو شیبو پورې به جاوید نعیمی را سره نه وي. جاوید نعیمی به د خبرونې په منځ کې را سره ملګری شي، خو سر له دې شیبې تاسو ټول اوریدونکو ته بلنه درکوم چې ټلیفون را وکړئ او د خبرونې د موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ. موضوع لکه څنګه چې مې مخکې هم اعلان کړه، د ولسي جرګې یو شمېر غړیو پرون وویل چې یو مصوبه باید تصویب شي او دا پکې وټاکل شي چې په دولتي ادارو کې د چا عکس نصب شي. دوی ویل چې باید د یو تن عکس په دولتي ادارو کې نصب شي او د متفرقو او مختلفو کسانو عکسونه له دولتي ادارو څخه لرې شي. بیا شمېر وکیلانو ویل چې مختلفو کسانو، قمندانانو، والیانو خپل عکسونه په بیلابیلو ادارو کې نصب کړي دي او دا هغه څه دي چې په نورو هیوادونو کې نکیشي. ستاسو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ چې په دولتي ادارو کې د یو شخص عکس وي او که د یو شخص وي نو د چا وي؟ او کنه فکر کوئ چې د پوسنی شکل سره د مختلفو شخصیتونو عکسونه په مختلفو دولتي ادارو کې موجود وي؟ د ټلیفون شمیرې د 0993235 بل شمیره د 0923255 همداراز د افغان بیسیم 0913 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. هیله لرو چې لنډ او واضح پیغام به هم راولیږي. البته یادونه کوو چې د دې جرګې مرستیال، یعنی د ولسي جرګې مرستیال خبر اعلانو ته ویل چې دغه اداره بښنه غواړم، د مشرانو جرګې مرستیال ویلي دي چې د دغه غوښتنه چې د ولسی جرګې شمېر غړو کړې ده دا په مناسب وخت کې نه ده شوې. دا غوښتنه دغه مسله د دې مسلې مطرح کول په اوسني وخت کې لازم نه دی. افغانستان تر دې زیات مشکلات لري، هغو ته توجه پکار ده. اوس په تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ صاحب.
بله سلام علیکم صاحب، ته خیر جمعه ګل زلام ده.
سلام مکسی، مهرباني کوئ زلام صاحب.
جوړ سه موضوع د اکسو په باره کې دلای چې دا
بله بله صاحب
مشان جوړ ته بس کړنا.
بله صاحب،
او خبر خو شو خبر کړی چې دولت باید د دې همکاري او چوینه او ادارو کې ګوره اشرف غنی اکسونه دی او بلته د عبد الله ری هغه اجرایی رئیس دی، هغه د سر څخه اکسری یا ګوره د مسعود اکسری د برانه دین اکسری سیو وتا کې ګوره ته چې دلته موزیم اخلاص کې یا نمایشګاه د خلکو ورته د اکسونه ګوردای د اکسونه د دې موټر کې د اشرف مسعود اکسری اته د هرات ژوند چې دی لوایس
بله
تر هغه مخ باندې د اشرف مسعود عکس نه څه دی نه دغه د جمهور عکس نه دی ته د خارجي دولتو ته وګوره هغه یو عکس دی د خودي مثلا د جمهور عکس دی بل هیڅ عکس نشته. شو موزه ته اشاره کوي چې دوی باید دولت دوی سره همکاري وکړي د ارزین عکس لکه هغه جادي اقتصاد عکسونه دي هغه د موټر څخه د وتاکو څخه د تلویزیون ځای څخه تر مخه لرې کړي چې دا نه وسي چې باید د دوی سره وسي.
صحیح، ډېره مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم، توخیم د زابل ولایت خطر سره په تماس کې یم. سروان صاحب ته او محترم اوریدونکو په لوري د سلام وړاندې.
سلامات اوسئ توخی صاحب، مهرباني.
د خپرونې په هکله خو موږ ګمره ویلی شو چې عکس بیخي باید یو عکس هم نه وي، څه ضرورت څه ګټه
عکس نه وي. یو شخصیت په دنیا کې داسې هیواد شته خارجي نړۍ نه یادوم، اسلامي نړۍ در یادوم. بله
رئیس جمهور د ملک مصر عکس باید یې په جنجالي اختلاف
سره
پر کیسیږي، بس نو دا زموږ نظر.
صحیح ده، کوردی ودان البته دی عکس د موجودیت په ارتباط لکه څنګه چې په هیوادونه بیرغ ته ضرورت لري، خپلو پیسو ته ضرورت لري، نشان ته ضرورت لري، همدغسې عکس هم لري، ملي سرود ته ضرورت لري. داسې ځینې شیان شته چې ټول هیوادونه لري او په دغه شکل سره همدا په حقیقت کې یو هیواد نه هیواد جوړوي. که دا شیان ونه لري نو هغه هیواد ته کامل نه دی په یو شکل دی اشکالو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
سروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایو.
سلامت اوسئ.
کینی چې ډېر ښه پروګرام برابر کړی دی، نو باید په ټولو دولتي ادارو کې په هر لغه کې باید تنه د اشرف غني عکس وي او دا نور عکسونه نه وي. بعضې خلکو په محترم سره کړي دي د ماشانو عکسونه دي ولي قومندانانو عکسونه دي، دغه باید ولسته شي. تنه د اشرف غني عکسونه باید وځړي، موږ د وطن دارې بس سره نظر.
مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه دې ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
مننه ګران محترم اختر افغان یم، محمد اختر افغان یم، او د ماري هو افغانانو نه چې یو چارواکو نه کاغل وړپوري دي یا چټپوري دي، د خدای او د رسول په خاطر باندې ورته وایي. یو ځوان په صفت ورته ما دي باز ځوانانو مسرتوب کوم، هیڅ نور مده بچان روزي ته خبر سي په دې خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي، خلک نو کې مرسل خلک په خاطر خیر دي. تاسو په خپل باندې نخري کوي، تاسو خلک را دوی خلک په دفتر کې مخسنه کوي، وسن سره خیانت کوي، دا د وسن د څنګه چې موږ کته سوای ولا کوي، کس مو ولا کوي. احمد شاه عبدالي سید محمود رضا تاسو بلای وي وطن کې مور بل کړی دا، او خاص هم دا مشکل دي په شریانو لخوا کېږي او دا ټول مشکل دی جوړ کړی.
بل ډیر مننه. خیر ده، کوم قوم حکومت سیمه لطفا مې یادوي، لطفا داسې د خبره م کوي، ځکه چې افغانان اسې هم ډېر مشکلات لري ک دغه سي د چا سیمه یاد کی یا قوم یاد کی، نو دا اختلاف به نور هم زیات شي ګټه نشته. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم شاہ محمد میں مزار شریف
مہربانی کوئی شاہ محمد صاحب مہربانی
نظر خدا سے ملی شورا کی تو خبر کری دار دی ارض آئی چار چار تبار سے افغانستان ارض آئی ہر چوک کیا کمی یا زوروا کی دغا کسی یو ایران تو سر ماخر خالی داغا پر اخبار لیدل اغام پایو دسی خالی زایون کی او سام زای کی افغانستان دی پرسان دغا دی نو بس دارکم چی داغا سیسی نو سید ہے چی اغا داغو نظر
صحیح سر بیر مننا بله کور ودان سلامت و سیدار جاوید نایمی هم ستیدیو تراغه نایمی سه شراغ لست عوریدون پتا تاسیم موضوع اعلان که
بله اتمن طوره که در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدین ولسی جرگه افغانستان خواسته تا تصویب مسوده ای را در برنامه های خود داشته باشه که جلو نصب تصاویر افراد مختلف را در اداره های دولتی بگیره. ولسی جرگه گفته به هدف تقویت وحدت ملی باید تنها عکس مؤسس افغانستان و رئیس جمهور در اداره های دولتی موجود باشه. همین موضوع برنامه امروز میکروفون شما هست. ای که شما چی فکر میکنین؟ تا چه حدی تصمیم بجا است و نصب برخی از تصاویر از افراد و شخصیت های مختلف در افغانستان تا چه حد تاثیرگذار بوده و تا چه حد روحیه منفی را ایجاد کرده میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 است. میتونین همه حال برای ما زنگ بزنین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 میتونین برای ما پیام های کوتاه بفرستین. شنونده روی خط داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، مهربانی کنین.
مهربانی وکی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه جسمینم د پرای ولایت د بلغونو په ولسوالۍ سره سره خبره کوم.
مهربانی.
په دې نظر خپل شپن ډیر معافی کوم چې دا عکسو خبره هر یو ادارې کې هر چیرې چې دا ډیر عکسونه دي دوباره دا خلکو تر نامه ډیر نفرتونه دي. داسې خلک عکسونه ځلیږي چې دا هغه د خلکو په وینو لاسونه یې سره یې او ځکه خلک هم په دغه باندې هواره چیرې چې د خپل حکومت باندې چې دا هر سړی عکسونه دي، هر زورواکي عکسونه. یوازې باید د یو شخص هغه چې ملي شخص وي د هغه سړي عکسونه باید په ادارو کې یا کوم ځای نه داسې چې خلک ځي هم ته دغه سړي عکس
مهمدي
صحیح جمهور راځي.
صحیح شو، مننه چې ټلیفون دې وکړو. نظر دې څرګند کړو.
بریم به شنونده بعدی ما، بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است،
سلام علیکم.
مهربانی کوئ.
نه غواړم چې نوم واخلم چې اما د ټولو چارواکو چې دا غوښتنه لرم خدای په خاطر خو به ځکه نه وایم چې د خدای پېژنې که خدای پېژنې دلی ته په خدای باور وکړه خو د انګام چې موږ جنګ ته تللی وو د اردو اسه یې خرڅوله برش ورته وله د کومه ورید چې ورته وله هغه یې خرڅوله وزارت داخله کې د خمونیا عکسونه لګېدلي د خدای په خاطر هغه د فرهنګ د کلتور دښمن ده دې پښتو په جاده خپل رئیس جمهور چې دې خمویه خپل وزارت داخله کې لګولي دا مې له ټولو چې دا سره د خپلو ځوانانو چې موږ نه پوهېږي چې د دې ټول رئیس جمهور موږ جوړو نه تابعداري کوي ځکه چې قرآن هغه چې وایي چې یو رئیس جمهور اسلامي رئیس جمهور هغه چا ته وایي چې هغه حکم ومني ځکه هغه چې سوال دي چې موږ کوم سره ګاډي که ګناه یې قرآن هغه چې هغه کار موږ جوړو موږ ګناه کې ګډ نه یو نو موږ یې حکم منو نور عکسو چې واړه وځلې ګوري چې باندې کې هغه
ډېر مننه.
او له دې چې ما غوښتنه ده چې د خراب خطر لیدې په اردو باندې توجه
بله بله موضوع نو تاسو وزه یو بشی ډیره مننه کوردی ودان.
تشکر، سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که از تصمیم ولسی جرگه به خاطر برکناری تصاویر بعض اشخاص از اداره های دولتی استقبال میکنه و امیدوار است که هر چه زودتر مقام های افغانستان در این مورد دست به کار شوند. و فریده امیری هم در پیام خود نوشته کرده که باید عکس بعض از افراد که حتی شناخته هم نمیشن باید از دفاتر دولتی دور شوند.
خلیل احمد اخلاقی میوند کنده هر څه خلی کړی دی وای د اشرف غنی عکس دی وی ځکه چې ولس مشر دی. عبدالله ستوری هم لکنده هر لیکلی دی چې د میرویس خان عکس دی وی او بلوردون کې سیف الرحمن لکندهار لیکلی دی وای تصویرونه سیاسی تعصبونه ډیروي او بدی اغیز شیندي نو پوی نشو چې تصویرونو موجودیت او کنه موجودیت. بل اوریدونکو عبدالله شعبان ل ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی، ارغستان د کندهار ولسوالی ده، وای د ولسی جرګې دا نظر سل پسل کې تاییدوم، خدای دې وکړي چې همدا مصوبه ژر تر ژره تصویب کړي.
بریم بر شنونده های ما سریق تلفن با فرمان صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما مهربانی کنن
خبری وکی صاحب
لطفا صحبت کنن
مهربانی کوی صاحب
مهربانی
خیر دوی لکه چی آواز ناوری که ریش دوباره تلفن وکی بل تا به نوبت ورکو
با فرمان صاحب
مهربانی
سلام علیکم
سلام صاحب مهربانی
خوب هستین بخیر
تشکر سلامت باشین بفرمایید صاحب
نظر ما د دې وخت زمان کې د افغانستان جنگ سیاسي در سر په این مسله برای شما سوجا پیش کرده ای کاری عاقلانه نیست و تصویب خامی را اینا برمیخیزه و برادر مگر اکسی رژیم های سابقه اول رژیم ها هم کسی پنج سال پرامی کنه کسی نمی کنه و پس کودیگر بیمون بنده مگر اکسی امچای عبدالی یا سلطان محمود غزنوی یک سای سابقه در دایر باشی
بیشتر فکر میکنم بله چیزی که ولسی جرگه میخواه همی است که عکس کسایی که فعلا هستن حیات هستن عکسای از اونا بیشتر در اداره های دولتی نصب است و بیشتر در این مورد ولسی جرگه افغانستان میخواهد تصمیم بگیره. در این مورد شما چی میگن؟
در این نظر ما یست که عکسای فیلن ما مورد دوایت عکسای قومنهای گناگون است و عکسای در از بالی قومنهای که در جنگان دخیل دارن و آنخان دارن در عکس به نظر ما اگر عکسای امپراتوری سابقه باشه مانند امشای عبدالی و سلطان محمود غزنوی یکی از اینا انتخاب شد به نظر ما این تصمیم رو میتونیم کنم مردم در اعتراض هم نداره.
بله تشکر میکنیم از شما سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلام بخیر.
سلامت وسیله کوم زیناو نظرم ترغان کی.
جلال جن هلمند ولایت لګرم سیر ول سالینا.
صحیح.
ما دغه د دولت سرګیش دا کوم دغه کړی دی. دا د یو لږه چې څنګه شرب غنن بغیر د نور دغه شرونه دا ټانه پی چې ضرورت نه یا که څه بالکل ضرورت نشته خالي دا د جمهور اکه شې دا که ولګي خو بالکل صحیح دی دا نور دا ګټ نه سي دا د روسان دی کجه دا نور هغه څه چارواکي د زوږ اکسونو په ګټ نه جنه फायदा کوي خالي دا ولسمشر اشرف غنی اکه شې دا بالکل صحیح دی ټول خلک ودل باندې خوشاله دي
ډیر مننه بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهربانی
شما
سلامت هستید مهربانی
خود ولسی جرګې په اډیال کلو کې دا غیلا نه را خبر وا ریا له ټول کلو کې دا نه را خبر وکړه په خدای په لغه اریانا سینما باندې یو دوه خلک غیرنه یو سره غړي دا ولا سلام کو دا اوبله ټول دې ولې پانسه دې مو حاجی ورو ټوکا ته ورو کړې دا څنګه دا کریم دې چې لاسو د افترولو خو څه خدای توفیق وکړي دا موټر باندې اول ځخل یو دکسیوانو ته خدای دې وخت ما یې په علاقه سره دې راګ نه راځه چارته باندې څه تر دې راګ نه راځه په همدې کې اکه اسره ګورو
صحیح
نو دا غل دولت ډیر هغوار دي د افترولو خو څه موټر وړي
صحیح من نه ساسو نظر واوریدل شو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي
سلام څنګه به خیره
سلامت اوسې مهرباني
خیره جن دغه یو ته چې مشورې صبر وکړم
مهرباني کوي
نه نه مې ته ویل کوم چې خبر او رښتار کوم نو مې یادون برچ په افغانستان
بله دا نه قومونه ما یادوي دا خوش خبره نه ده بیا خو یو بل څوک ستا قومیت کی او دا خو بیا نفاق زیاتوي کنه موږ خو
بایی چې دولت ځان په خبر کې بایی چې د ادارې ځان په خبر کې نه چلس کړي
صحیح نه دی موضوع په ارتباط لطفا خبري وکړئ که نظر لرئ که نه بل اوریدونکو
موضوع خو نو موضوع په ارتباط په موضوع په ارتباط او هم په دې موږ هم چې تک پروګرام په دې چې خدای سره ما ټول اکو مې شو وایم چې بیا
بله صحیح ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
تماس از این شنونده ما قطع شد. برخی از شنونده های رادیو آزادی پیام های هم بر ما فرستادن و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ابراز کردن. یکی از اونا عبدالشکور از ولسوالی دوشی بغلان است، گفته که برای اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان، البته از اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان استقبال میکنند. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که نصب عکس مقام های بلندپایه در اداره های دولتی مهم است و یک باور داشتن به حکومت وحدت ملی است. یک شنونده دیگر ما هم که نام خود را نوشته نکرده نظر مشابهی داره و میگه که برخی از عکس ها باید نصب باشن، اما افرادی که در مسائل مانند تفرق اندازی دخیل هستن عکس از اینا باید برداشته شود.
بله، یو څو پیغام به نورم ولولو بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو. خالد خانزاده لکندهار لیکلی وای زما په باور یوازې باید احمد شاه بابا تصویر وي. حکیم خان شهید زوی لخوص څخه لیکلی باید یوازې د ولسمشر عکس وي. او بل اوریدونکو چې نوم یې لیکلی دی حکیم خان شهید زوی، نه پوهېږم چې حکیم خان شهید زوی څو پیغام رسولی د همدې ولسمشر د عکس غوښتنه کړې ده. سیف الله له اروزګان څخه لیکلی وایي موږ ولسمشر لرو، د هر افغان څخه غواړو چې په دولتي او غیر دولتي ځایونو کې د هغه تصویرونه وکاروي. عبدالباقي هلمندوال لیکلی دی چې باید په دولتي ځایونو کې د ولسمشر او یا هم د احمد شاه بابا تصویرونه نصب شي. او له میوند ولسوالۍ د کندهار څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي زما په نظر د زورواکو عکسونه باید لرې شي.
بریم به شنونده ها از طریق تلیفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوئ صاحب.
کاروان صاحب دا داسې خبرې کوئ دا لکه حساب روان دی چې دا په لویه کچه باندې خبرې دي. لکه تېر کال دوی تاسو سره مثلا د اشرف غني ټیم سره انتخابات نه منل، په یوه وړه خبره د عکسو خبره سره دا داسې حساب ده چېر یې غړي دي ځان په دې پوهېږي چې دا مسله چې دوی وړاندې کوي باید چا په سپورټ ولري. زه دوی سره دا خبرې سنوم، دوی دې دا قانون تصویب کړي سر له سبانه په کابل ولایت کې په نور ولایتو کې دی ته هېڅ احترام نه کوي. یو عادي شخص کوای چې دوی په مقابل کې جوابګو وي هېڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دا عکسونه بین لاړ شي. دا اداره خرابه ده، همدغه قانون چې نن تصویب سبب د عبدالله پنجشیر کې یا په نور ولایتو کې دا عکسونه دي تو په ننګرهار کې زهر واک در نهار کې دا نور چارواکي اداره له پاسه خرابه ده، هېڅ امکان نه لري. دا قانون په پاکستان یو بل ملکت کې تطبیق شي صحیح نه تطبیق کېږي. احترام خو په افغانستان کې څوک هېچا ته احترام نه لري. اداره له پاسه خرابه ده، ترې جمهور امر نه مني. ولې د انتخاباتو قانون چې تېر کال انتخاباتو شو هغه غیر قانوني و، خو قانوني انتخابات دوی دې سره مني.
مننه، سلامت اوسه. کور دی ودان د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي لطفا لنډې خبرې کوئ.
واسنونده ها یک چیز هم میخوایم که لطفا روی موضوع برنامه صحبت بکنین، اینه که هر موضوعی که به ذهن شما گشت باید او را هم بشنوند. عبدالواسع مخلص از ولایت لوګر ولسوالی برکی برک در پیام خود نوشته کرده که از این تصمیم ولسی جرګه به خاطر دور کردن عکس از اداره های دولتی به غیر از رئیس جمهور، البته عکس رئیس جمهور، استقبال میکنیم. رومل از ولایت بغلان نوشته کرده که در قانون اساسی نوشته شده که بدون عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها در دفاتر و تمام جاها باید دور شوند.
او در تلفن لاری اوریدون که او گرو چی چوایی مهربانی
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنه.
نایم صاحب هستم.
تشکر، سلامت باشین.
سلام
مهربانی
شما که تمام کنم.
سلام صبح شما بخیر.
از ولایت کاپیسا هستم.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
تشکر. موضوع برنامه میبخشید مورد چی بود؟
برنامه را اگر میشنیدین از آغاز میدانستین که موضوع برنامه همی هست که در مورد دور کردن بعض از عکس هایی که در اداره های دولتی نصب هستند. بفرمایید صاحب.
تشکر. خو نعیمی صاحب اقدام خوبی است بخاطر از اینکه گویا همو اتفاق وحدت ملی آورده شده باشد و همی عکس های گم شود. در حقیقت امو کسایی که کارهای غیر قانونی میکنن و میخواین که برای خود یک مصدر داشته باشند و بخواهند و عکس و گروه به اصطلاح خدا با او منصوب بتون بتن این کار اقدام دولت و اقدام را که شورای ملی به دست گرفته یک پروسه خوبی است، بخاطر از اینکه در حقیقت وحدت ملی به شکل واقعیش تمثیل شود و از این حرج و مرج و از این هیاهویی که در وطن جریان داره از این جلوگیری شود، بسیار اقدام نیکی است.
بله، تشکر، سلامت باشید.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
تلفنی قطع شو. خیر، بل اوریدون که همشتا زن معرفی که نه دودی تلفن هم قطع شو. زبای و تو پیغام اول ولم بیا با تا اوریدون که تا نوبت در کو. مشال زابل سخلی کلی باید احمد شاه بابا و میرو ویس خان اکسون نصب شی. حقداد ساحل در دلارام ولسوالی سخلی کلی دی وایدا خوش کرده چی ولسی جرگی اقدام تی اشاره ده و باید چی دنورو مختلف خلقو اکسون لری شی. او
عبدالکریم بله از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ گفته که افزایش عکس ها در اداره های دولتی باعث بی اتفاقی میشه، باید به غیر از عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها موجود نباشه. و مریم از کابل در پیام خود نوشته کرده که تقریبا نظر مشابه داره و گفته که تنها عکس رئیس جمهور که در قدرت است باید در اداره های دولتی باشه و سایر عکس هایی که یعنی گفتن مربوط به بعض افراد جنگ سالار میشه دور کرده شوه.
در تلفن لری اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده خبری وکی سیب
بفرمایید. سیب لطفا شما صحبت بکنین، تماستان با استودیوی ما وصل است. فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنوند. بریم ببینیم که دوست بعدی ما چی پیام دارند. بفرمایید. صبح رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صبح میروانی.
و علیکم السلام.
دیر بخیر فروان صاحب. دیر بخیر صبح بخیر.
سلامت باشی میروانی. لکم زین خبری کوی.
دوباره بچه کل سوالی که میتونم از شما را یادم.
میروانی.
زما پیغام داره پاکستان یو اسلامی نواده باید ارچو خلق پلدان چه یو معبود او یو بل درسته در بوته اگه دور نکری در اکسونه بخیر این چه باید بخیر نه دیو هم باید نوی دیو لسمشر هم باید نوی دیو نورش هم باید بلکل قرآن نوی
سیس مخی ما یو اوردون که تا پده برخی که خبری وکری بس نو استاس و نظر ده حقم ده بل اوردون که لرو زن معرفی که
خوش بندم شعبزاده کنم حضرلایت کنر
بفرمان سب میرابانی مهربانی کنین سب
سروان سب سات سلام کوم و نایمی سب تسلام کوم
سلامت
غگران نرازی ماتا
مهربانی استاس و غگ رازی و اوریدون که موری مهربانی کوی
درست سروان سب موضوع خون دیر خیستا موضوع غورا کلی دگرانا مثلا دستید که پا افغانستان که خود تقریبا پینزه دشکاله و شو چی جنگو نجی نو دلتا منگا اکثر ورون اطلان لرو خالمانان لرو نو په کار داده دولت له چې دغه ورونو لپاره یو موزیم غوره کړي د هغې تصویرونه باید هغه موزیم ته ویوړل شي چې خلک یې آینده دپاره وپېژني یا تاریخي څلي ورته جوړ کړي چې په هغې کښې د هغې واکسونه نصب شي. اوس په بل حال دپاره یو رئیس جمهور مونږ لرو باید د یو رئیس جمهور تصویر هغه په ادارو کښې نصب شي او که څوک چا ته ګران وي او د چا تصویر یې خوښ وي بیا دې خپل شخصي کور ته وي چې همالته په شخصي کوټو کښې دې ولګوي.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. بخیر پیام ها هم داریم از شنونده های ما. غفاری از ولسوالی پرچمن ولایت فرا نوشته کرده که باید عکس های اشخاص که در سنگرها و جهاد سهم داشتن نصب باشه چرا که یاد اونو همیشه باقی میمانه. عظیم الله از ولایت بغلان نوشته کرده که عکس هیچ یک نباید نصب شود چون گفتن رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله نمیتونن امنیت را تامین بکنن.
او یو بل اوریدون کی چې نوم یې عبدالله نورستانی دی. بله، عبدالله نورستانی لیکلی دی چې یوازې د جمهور رئیس عکس په دولتي ادارو کې ضروري وي. او قاری عبدالصبور هم ورته نظر لیکلی دی. او یو بل اوریدون کی هلمندوال لیکلی دی چې د احمدشاه بابا عکس دی په دولتي ادارو کې وي. او د ټلیفون له لارې هم اوریدون کوي لرو. فکر کوم چې دا به تر خبرونو مخکې وروستی اوریدون کوي. زه
دا وایم چې عکسونه باید ګوره عکسونه باید د ډاکتر عبدالله او د اشرف غني نه د دواړو باید عکسونه وي. ولې په قدرت کښې هم دوی سره یو دي که یو وزیر ټاکي یو دا ټاکي یو هغه ټاکي که چېرې یو والي ټاکي یو دا ټاکي یو هغه ټاکي په قدرت کښې سره یو دي باید عکسونه هم د دواړو کسانو وي. نه چې د اشرف غني عکس وي د ډاکټر عبدالله عکس نه وي نه د اربان عکسونه باید مستل یو په هر ځای کښې چې لګېږي باید د دوی اربان عکسونه سره یو ځای.
سلامت اوسئ. مننه. عزیز الله زابل غر ولسوالۍ څخه لیکي، باید میرویس نیکه عکسونه په دولتي ادارو کې دست بی.
بله، یک شنونده دیگه ما عزیزه از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که نباید عکسای افراد جنگسالار نصب شوه و عکسا و تصاویر کسانی که در افغانستان خیلی نقش برازنده داشتن در دفاتر هم باشه. و یک شنونده دیگه ما که نام خود را نوشته نکرده گفته که باید عکس کسی را که مورد پسند قرار میدهیم باید در پول افغانستان هم یعنی در پول افغانی چاپ شوه. و نوراحمد فطرت از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا نوشته کرده که تنها عکس رئیس جمهور کفایت میکنه و بس.
حیدری لغزنی سخلی کلی و ازمان نظر داره چه یواز دیده اشرفانی عکس پا دولتی دوائرو کیوی. عبدالمالک نوری در کندهار لارغستان سخلی کلی و باید حقا عکس